السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوښیاست. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوی، خو په خبرونې کې ځینې راپورونه هم خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د حمله په اړه عکس العمل څرګند کړی دی. پایل خبرونه کیږي. د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسېد د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د بغلان پولیس وایي چې یو ځوان د یو افغان هندو د وژنې په تور نیول سوی دی. د امریکا او چین تجارتي مرکچانو پرون د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوي څپې تر عملي کېدو مخکې په خپلو کې خبرې وکړې. د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسېد د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خبرو په دغه پړاو کې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ثابت خورو پرمختګ کړی دی. طالبانو د مذاکرو دغه پړاو په ټوله کې مثبت بللی چې ګواکې دواړو لوریو د یو بل نظریات په حوصلې سره اورېدلي دي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلي، موږ ډېرو دقیقو جزئیاتو ته خلسولو، خو په جزئیاتو کې هر وخت ځینې مسایل او خندونه وي. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو په دغه پړاو کې د مخکنیو مذاکرو د ترتیب سوي مسودې په اړه بحث وسو. د ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی او هغه مسایل چې پاتې دي د مذاکرو په نورو پړاوونو کې تعقیبېږي. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو شپږم پړاو نه ورځې دوام وکړ، خو په عین حال کې په افغانستان کې حملو هم شدت موندلی وو. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن یو ورځنی لوبه یا او ډی آی لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. ټاکل شوی چې په سکاټلند کې دغه لوبه د کابل پر وخت ماپښین پر دو بجو پیل شي. د پردونیو بجو پیل سی. د افغانستان د کرکټ بورډ تخنیکی سلاکار تاج ملوک عالم د پنځمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. افغانستان به د جون پر لومړۍ نیټه د کرکټ په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي، خو د دې سیالیو له پیل مخکې 15 تمریناتي مسابقې کوي چې یوه به له سکاټلند، دوی له آیرلند، یوه له پاکستان او یوه له انګلستان سره وي. د بغلان پولیس وایي چې یو ځوان د یو افغان هندو د وژنې په تور نیول سوی دی. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت نن ازادي راډیو ته ویل چې مشکوک کس دغه هندو وګړی دوی میاشتې مخکې له کابله تښتولی و چې د هغه تر وژلو وروسته دی خپله هم تښتېدلی و. ښاغلی بشارت وایي چې دغه مشکوک سړی پرون د پلوخمري ښار په بالادوري سیمه کې ونیول سو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت وژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د بغداد د صدر ښار په یو مارکیټ کې ځنوجون کې حمله وسوه. د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکي پرون ویل یو ځنمرګ بریدګر چې انتحاري وسکټي اغوستی و د جمیله مارکیټ هټیو ته نږدې چاودنه وکړه. داعش ډلې په یو آنلاین اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حمله پر ځای وخت ماښام پر 6 بجو وسوه چې ګڼ کسان په دې وخت کې په روژه ماتي بوخت وو. د څو کلونو تر ناامنۍ وروسته د بغداد امنیتي وضعیت بهتره سوی، خو بیا هم د دغه ښار په ځینو برخو کې تروریستي حملې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او چین تجارتي مرکچانو پرون د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوي څپې تر عملي کېدو مخکې په خپلو کې خبرې وکړې. پر دې موضوع کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې تېره اونۍ د امریکا تجارتي مرکچي رابرټ لایترز او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین پر چین تور ولګوه چې له خپلو مخکنیو ژمنو شاته سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د دغه شاتګ په ځواب کې د مې له لسمې نېټې څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر وارداتو خپله تعرفه له لسو څخه تر 25% پورې لوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې وویل چې چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه دغه اضافي تعرفه به تر هغو د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د ده په خبره د امریکایي کارګرانو له تیر ایستلو لاس نه وي اخیستی. چین ویلي که امریکا د چین پر مالونو ګمرکي تعرفه زیاته کړي، دوی به هم ځوابي اقدام وکړي. د امریکا د دولت پرونی ارقام ښیي چې په مارچ میاشت کې له چین سره د امریکا تجارتي کسر 28.3 میلیارد ډالرو ته راټیټ سوی چې دا له 2016 میلادي کال راهیسې تر ټولو ټیټه سطحه ده. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې دی به د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. له دې سره به د ده په خبره د دې څوکۍ په اړه هغه اوازې ختمې سي چې د دفاع د مخکني وزیر تر استعفا وروسته ولاړې سوې دي. د دفاع مخکني وزیر جیم ماتیس د ټرمپ له پالیسیو سره د اختلافاتو له کبله استعفا وکړه. 65 کلن شانهان چې پخوا د بوینګ شرکت اجرایه مدیر و، د جنوري پر لومړۍ نیټه د دفاع د سرپرست وزیر په توګه ونومول سو. سپینې ماڼۍ پرون په ویلامه کې وویل چې هیواد ته د شانهان د فوقالعاده خدمت او د رهبرۍ لپاره د ده ثابت سوي ظرفیت ته په پام سره ولسمشر ټرمپ غواړي چې پاتریک شانهان د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. شانهان پرون د دفاع وزارت له ودانۍ بهر رسنیو ته وویل چې د کابینې د دې کلیدي څوکۍ لپاره پر خپله نومونه هیجاني سوی دی. دغه څوکۍ د امریکا د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارت انټرنیشنل ټولنه چې د چهارشنبې په ورځ یې پر دفتر د طالبانو لخوا حمله وسوه، د سولې او پخلاینې او له ښځو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. د کابل په شهر نو سیمه کې د دې غیر حکومتي ټولنې پر دفتر په برید کې 15 پولیس او 4 نور کسان مړه او 4 تنه ټپیان سول. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارت انټرنیشنل ټولنه چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یې تمویلوي د نورو فعالیتونو په څنګ کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د خبرو په هڅونه او همداراز ښځو ته د فرصتونو د برابرولو په برخو کې کار کوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د کابل په شهرنو سیمه کې د دې مؤسسې پر دفتر وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې ټول 9 کسان چې 15 پولیس، 3 ملکی وګړي او 1 ګارد پکې وو ووژل شول او 4 نور کسان ټپیان دي. پر دې سربیره 15 تنه برید کوونکي هم د چارواکو په وینا د افغان ځواکونو په ډزو ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت طالبانو ومنه. د ډلې په یو بیان کې وویل چې کاونټر پارت انټرنیشنل د افغان ځواکونو لپاره د بهرنیو پوځي روزونکو د ګمارنې په چارو کې لاس درلود او دوی د دې مؤسسې فعالیتونه له ډېرې مودې راهیسې څارل. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو د حمله په کلکه غندلې او ویلي دي د حمله پر هغو اصیلو ارزښتونو بیرحمانه برید دی چې د کاونټر پارت انټرنیشنل په څیر ټولنې د تعلیم او د خلکو د ګډون په نورو برخو کې وړاندې کوي. د کاونټر پارت انټرنیشنل مشر او اجرایه رئیس ان هوداګ ویلي چې برید کوونکو بیګنا ملکی وګړي او د پرمختګ د چارو کارپوهان چې خپل ژوند د ښځو، ځوانانو او معلولو کسانو په ګډون د افغانستان د تر ټولو بېوزلو خلکو د ښېګڼې ارمان ته وقف کړی دی په نښه کړل. ملګرو ملتونو هم د کاونټر پارت مؤسسې پر دفتر برید غندلی او ویلي دي چې پر ملکی اهدافو برید هیڅ راز توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم توبی لانزیر په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي دي چې سکل د روژې مبارکه میاشت په خونړیو جګړو پیل شوه او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکی وګړو په اوږو دی. په بیان کې د ملګرو ملتونو د چارواکي د افغانستان د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ کړی چې په تیره په روژه مبارکه کې د ملکی وګړو خوندیتوب په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. په افغانستان کې د تشدد څپه په داسې حال کې پراخه شوې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شو پرته له دې چې د روانو جګړو یادونه وکړي ویلي دي چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت و او دواړو خواوو د یو بل نظریې په حوصله واورېدې. د طالبانو په بیان کې پرته له دې چې پر نورو جزئیاتو رڼا واچول شي ویل شوی دی چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو پر جوړه شوې مسوده له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې پر ښکېل خوا غږ کړی دی چې د ملکیانو خوندیتوب ته په تیره د روژې په مبارکه میاشت کې درناوی وکړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ډېرې فعالانې بیره لري چې په واک کې د طالبانو شریکېدل به خلک خصوصا ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې ښځو ته اجازه نه وه چې تعلیم وکړي او له نرسانو او ښځینه ډاکټرانو پرته ښځو ته د کار کولو ازادي هم نه وه. پر ښځو ډېر نور ټولنیز بندیزونه هم په هغه وخت کې لګول شوي وو. په هرات کې د ښځو د حقونو فعالانې څه بیره لري؟ جزئیات له فرشته جلال عزیز څخه په یو راپور کې اوري.
خالده خورسند د هرات اوسیدونکې ده. هغه به د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې په پټه د ښځو یو تعلیمي مرکز ته د سبق لپاره تله. د هغوی دا تعلیمي مرکز د سوزنې طلایي د خیاطۍ کورس په نوم جوړ شوی و. د سنډي ټایمز خبریالی کریستینا لام د هرات د ښځو د تعلیم د داسې پټو مرکزونو په اړه یو کتاب لیکلی دی. هغې ازادي راډیو ته ویلي، متاسفانه ډېرې هغه هراتیانې ښځې چې په پټه به یې شعرونه لیکل، مبارزه یې کوله، سبقونه یې ویل، له افغانستانه ووتلې یا نور لیکل نه کوي ځکه له وضعیت ناراضي دي. خو خالده خورسند لا هم په هرات کې کار کوي. خالده ویلي چې د هغې زمانې ویره او وحشت لا هم په فکر کې دی. هغه مني چې په ورستیو اتلس کلونو کې د ښځو ژوند ډیر نه دی بدل سوی، خو وایي چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته ښځو ډیر زیار ایستلی چې په ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي. د خالده له نظره د ښځو دا هڅې له خطر سره مخامخ دي. دا ویره لري چې د افغانستان ښځې به بیا له پخواني حالت سره مخامخ شي. د وسوالو طالبانو سیاسي استازي په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو لګیا دي. دا د دواړو خواوو د رسمي اولنی خبرو شپږمه دوره ده. خورسند وایي که د دې خبرو په نتیجه کې طالبان د افغانستان په حکومت کې ځای پیدا کړي، سخت دریځو اسلام پالو ته به چې د دې په وینا په غیر رسمي مدرسو کې افراطیت زده کوي، د ټولنې لار خلاصه سي. د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په وینا لږ تر لږه 50,000 هلکان او ځوانان یوازې په هرات کې په داسې مدرسو کې زده کړه کوي چې هغوی ته د طالبانو په څیر د سخت دریځ او نظر تبلیغ کیږي. خورسند ویلي، حتی اوس په هرات ښار کې سخت دریځ ډلې او وګړي د طالبانو د نظر او ایدیالوژي پلوي کوي او د ځوانانو پر فکر سخت زیات اغیز لري. هغوی ته بورسیه ورکول کیږي. د پاکستان په مدرسو کې د زده کړې لپاره د پاکستان سرحدي منطقو ته استول کیږي. دا خپله په هرات کې د فکري ودې لوری څرګندوي. خو د هرات په مدرسو کې چړیان او طالبان نه مني چې افراطي اصول زده کوي. په هرات کې د فخر المدارس د مدرسې طالب العلم جان آغا جامی یو شتکلن دی. دی وایي الله ویلي چې د غله نارینه او ښځې لاس پریسي.
کنسرت او موسیقي کې هیڅ چیزی نه دارد چون که حرام است.
جامی ازادي راډیو ته ویلي چې کنسرتونه، رقصونه او موسیقي په اسلام کې حرام دي ځکه د ده په وینا دا د انسان مغز او فکر خرابوي او په ټولنه کې فساد اچوي. خالده خورسند داسې فکرونو ته اشاره کوي او وایي په افغانستان کې ښځو ته دا چې طالبان په قدرت کې وي یا نه فرق نه کوي. د خورسند په باور په وروستیو اتلس کلونو کې په افغانستان کې ښځو مناسب پرمختګ کړی دی، خو وایي چې دا پرمختګ له خطر سره مخامخ دی ځکه حکومت مخکې له مخکې لا ډېرو سخت دریځو او محافظه کارو کسانو ته ځای ورکړی دی. د ښځو او امنیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د جورج ټاون پوهنتون په رپورټ کې چې په 2013 میلادي کال کې خپور شوی، افغانستان د ښځو لپاره د نړۍ دوهم بد هیواد پلل شوی دی. په رپورټ کې ویل شوي چې افغانستان کې د کار د قوې یوازې په سلو کې 14 ښځې دي. د افغانستان د ټولو ښځو نیمایي برخې تر څلورم ټولګي یا تر هغه کم زده کړه کړې ده. په افغانستان کې له دریو دوې نجونې په کوچنیوالي یا نوي ځواني کې ودیږي او په اوسط ډول د افغانستان نجونې د 15 او 14 کلونو ترمنځ وخت کې ودیږي او لویه برخه یې د میندو او پلرونو په رضا واده کوي. د سنډي ټایمز خبریالی کریستینا لام د افغانستان د ښځو د مبارزې او سخت ژوند په اړه په خبرو کې د مثال په توګه د یوې هراتۍ لیکوالې نادیې انجمن یادونه کړې ده. کریستینا لام ویلي، نادیه انجمن د هغې میړه د دې لپاره ووژله چې هغه نه غوښتل چې نادیه د ښځو په اړه لیکنې کوي او په عامو غونډو کې د ښځو پر حالت غږیږي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنکه